السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو د مليحه میرزاده او په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو ننګونو سره سره د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خوست ځوان فعالان غری نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوست په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوست ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویقو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ او ستاسو له خبرونه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ.
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د بختب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه هم نه کوي چې زما ماشوم عمر تر واتل کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه ده شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر 15,000 ماشومانو پورې دوی تاکسونه چاپ کړل، په دې سیمه کې ما په هوای وکړو، د سیمه د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځیدو تر څو خپل مشرمان په ځای کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوي ځکه عکسونه خو من اګاس خانو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات د شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، یغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نم جوړ کړای دی. پاغه ځای کې پاغه امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کاس ورته ایډیټ تناسبي پاغه امغه سات کې ورته پرنٹ کوو تر څو مشوم ته کس په هغه هماغه ورځ ورسیږي تر څو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته هغه ماشوم بوځي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې له نن نه درې کاله وړاندې تیر کال هم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینې هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس لمخې راپورته شوې دي. دا مصارف هم دوی په خپله غاړه اخیستې دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګانو نه وي، که د مؤسساتو نه وي، که د حکومتي ادارو نه وي، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري که سره سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه ووایم چې موږ پرس کا د پرنټ لپاره کاغذ ته اړتیا لرو، رنګ ته اړتیا لرو. کموږ د همدغه پرنټر خراب شي، مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای.
نن موږ لکانو ته لاړو، تقریبا تر 300 مشمانو پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی که څه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې 300 مشمانو کزای حساب ورته وکم ټول زر افغانۍ مصارف هم نه کیږي. همدغه زر افغانۍ همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پراتر همدغه چې تاسو ماشومان ښوونځیو ته شاملوئ، په نورو کومو برخو کې هم کار کړی دی؟ زه فکر کوم په تاسو باندې رپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په ښوونځیو کې بعضې کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د ماشومانو تر څنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو. موږ دې برخه کې تقریبا څو کاله کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې، لوګر کې کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي او حال په هره کوچنۍ المارۍ کې تر 500 ټوکه کتابونه هم ځای پر ځای کړي دي، تر څو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شېبې په مفید تمام شي، د انتظار شېبې نه یو چا سلیمه استفاده کړي وي. په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي. نو دې په خاطر په ډېره انتظار خونه کې موږ کوچنۍ المارۍ نصب کړي دي تر څو خلک له کتاب له مطالعې سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به هم جوړ کړي وي، دا یوه مسله. او دویمه دا ده چې خپله د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي، تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولی؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست یوازې په خوست کې له سلو څخه اوښتې دي، چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونې، د دې تر څنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچني کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي. نه تنها دا چې زموږ کتابتون یوه ورځ وي یا یوه میاشت وي وروسته باید نه وي، موږ درې میاشتې وروسته یا پنځه میاشتې وروسته که تصادفاً یغه ځای ته لاړ شوی یو، موږ د خپلو کوچنیو کتابتونونو معلومات اخیستي دي چې آیا شتون لري یا نه لري، یا آیا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي، بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري. بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو، بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کړي.
زران څه بیا بل څه موږ لیدلي دي؟ هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمني ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی، یو بوجۍ دوه بوجۍ سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مو انګېزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې هم دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامه لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عامه شتمنۍ پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. سرک زموږ عامه شتمنۍ ده چې زموږ ډیری هیوادوال تاسو به لیدلی وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوی نه دی کړی. یا په بل اصطلاح زموږ پول دی چې ډیری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوې وي هم پالنه شوې وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوي وو ډېر یو کم اندازه یوه بجۍ دوه بجۍ لس بجۍ پورې مصارف پکېدل، موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډېر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمېر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه شتمنۍ دوی پالنه کې او دوی ساتنه کې. مثلا ما ډېره شمېر ځوانان په نورو ولایتو کې ولیدل چې دوی د سړک یوه تخریب شوې برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډېر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه شتمنۍ پول په خپلو پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپرېږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پخوا به چې خلک پلونه یې منځورل، نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هېواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې، هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هېوادونو نه کېږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب پکې تېرېږي. یې دې په خاطر هم څه کار کړی؟
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورټ د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان د اکثره د ښوونځي په امتحان په وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورټ هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوه. یو سپورټ ته په سپورټ کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب ته. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمفونه کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چتا بلډینګ په ځای کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ما ته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شوم. که زه دولت ته ووایم په اوسنۍ شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي، مګر هغه دنده ده ته نه ورکول کېږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی او څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی و، مګر اوس هم بیا هم وظیفه نشته.
مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي، بلکې د وطن څخه بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي، دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو پاره ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستیو ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړي راپور ته غوږیاست. د حشمت سهر په غږ کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
تپ تپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم تک تک د اور تپ تپ د باران اخ اخ د وسال اوف اوف دارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به انشاءالله مفصل ډول خبرې هم پې وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضې اقتصادي برخو کې حتی بعضو کسانو ته اقتصادي زمیناوې برابره کړې دي چې په دې برخه کې دوی ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بېلابېلو هېوادونو ته لاړل. دې حالات خو په پاتو ځوانانو ډیر تاثیر نه دی کړی.
الخیل سے بخی زیاتی کرے دے زک در تو ویم چے یو زوان کا پانتون کی دے ماسیل دے دے در سر ادا فکر دے چیزا باید دی ہواد وو زم زکا ہواد کی مو اقتصادی سنز دی مشکلات دی امدہ کسم تا نور بارخو کی طولانیز سنز دی دیر زیاتی بارخ چی دی زوانان متاثر دی کا الخیل سے در تو ویم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته هغه که د هیواد نه وتلې دي خارج دي یا وځي نو هغه فاتح ځوانان چې په هیواد کې دي نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه وځي ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب کواکیت تو وایم حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي هغه که خصوصي سکتور دی ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري که نه او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري چې زیات ځوانان جذب کړي جلب کړي نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بېلابېلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دي اعلان شوي نه دي یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي پوهنتونونه یې لوستې دي دولسم پورې څوارلسم پورې شپاړسم پورې اتلسم پورې مکتبونه لوستې دي د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډېر فرق یې نه کېږي ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې تاسو پوهنتون هم ویلي دي پوهنتونونه هم ویلي دي نو تاسو ولې بیکاره یې تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم یافته او بېتعلیمه ځوانانو په منځ کې ډېر فرق نشي کېدی ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایلو په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري.
الخیل صاحب زه که د خوست وضعیت درته بیان کړم ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولی په خوست کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی ځکه دغه وضعیت خپله د خوستیو ځوانانو د خوست ځوانانو ساتلی دی په خپل منځ کې سلام مشورې دي په راتلونکي بحث کوي وړاندوینې کوي انشاءالله آماده دي راتلونکي ته او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر ته وایم خوست ځوانان هغه پخوانی انرژي پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی خپل منځونو کې کینې ناستې لري سلام مشورې روانې دي او خپل راتلونکي بحث کوي او ډېر پکس دا دی چې دوی څرنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي خپل ځان سپورټ کړي تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګندې دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه تاسو خپلو هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بیچارګۍ کې دي هغوی سره مرستې وکړي؟
الخیل صاحب جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې قدر ته وایم چې انشاءالله په دې برخه کې به وروسته خبرې هم وکړو مفصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده خوستي ځوانان په بېلابېلو ولایاتو کلو بنډو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پوهنتوني دي لوړې زده کړې لري بیکاره دي هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دي او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي نو موږ ځوانان ورغلي یو د دوی ستونزې مو شریکې کړې دي دی هغه بهر مشته زنانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا خوځې پیل لري ځکه په نورو خارج ممالکو کې خو کاري فرصتونه زیات دي نو زیاتره کومکم سره کړی دی ډېر مهڅول هم دي او دی دوی په پیسو مولې لایل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاري فرصتونه برابر کړی دی هغه که ډیر کام دی نیو کوچنی به خو په سلګونه خلکو ته مو کاري فرصتونه برابر کړی دی
په اوس وخت کې یوه بله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنېدنه ده هغه خلک چې راځي یو خلاصه شي دي او دویم داده شي د سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي د نهیلۍ احساس ونه کړي هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي مرسته وشي داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی
بالکل لالو خیل صاحب مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه خپره کړې ده او بلابلو رسنیو سره غږېدلې یو په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډۍ هېوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکېلو خواو مغږ کړی دی چې بیرته رستنېدونکو کډوالو سره د مرسته وشي کومک دی وشي او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضي شورانو سره ځوانانو سره کلی امامانو سره او همدا قسم ته بعضو تجارو سره خپل د خپل ملګرو مم په دغه برخه کې کار کړی دی لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې اغه زهنه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واقع ورکی ترڅو د امکانات برابر کی او اغه لمړنۍ شرایط چې د ضرورت ورته لري لمړنۍ ضرورت یې پوره کی نو په دې برخه کې موږ ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې د سپینګرو کوایم تجارانو ټول برخه کې کار کړی دی
وعده سه مون په وروستیو ورځو کې د روغتیایی خدماتو کمپونو شاهدانو په هغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سرک او په هغه ځای کې کار کولو همداله عذاب ځینې خصوصي مکتبونو ته هم زده کوونکو وینو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بیوزله دي معرفي کوي داسې په مجموع کې په کومو برخو کې ستاسو فعالیت شته
لوخل سیب لکه تاسو چې یادوري وکړله موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بیوزله مشمان چې د خوانځیو عمرې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي موږ ملګری په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوای کړی دی موږ په خپل خصوصي لګښت یوې لرې منطقې ته څو او هلته مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته دی د تشویق لپاره هغه لومړنی کارتاسیا مواد ورته برابرو او په زمن کې هغه ملګری چې په دغه ټیم سره یو ځای دی د ماشومان او همدا قسم ته دی دوی والدین او علما سپینګری کلی مشرونه دا حسولې دي یو فکر ورکړی دی چې هغه مشومان چې خوانځي عمر پوره کړی دی دوی باید خوانځي ته لاړ شي هغه بیوزله مشومان چې دوی بیوزله دي امکانات نه لري دوی ښه احساس لري چې زده کړې وکړي خزان ورسوي خو اما کم امکاناتو دي دوی مخه ډب کړی ده مخه نیولې ده چې دوی خوانځي ته لاړ نه شي مثلا په خصوصي سکتور کې کورسونو کې دوی زده کړې وکړي ولې الحمدلله ملګرو په ډیر بیوزر مشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خصوص کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کې د انګلیسي برخه دي ساينسي مزمنو دي 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږی دو کنات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو بیوزر مشومان چې دوی خوړی چې خاص دا کړو کې لاغز منځ دا کړو کې تکویز زده کړی وکی نو خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل الخیل صاحب موږ ځوانان سرکونو کلونو په برخه کې ډیر فعال دی هغه سرکونه چې رغیدلې دي بیا رغونې ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعضې خوړونو وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزګاره کار شکل یعنې بغیر د کوم امتیازه دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده. صحیح برخه کې موږ ملګرو لکه تا چې یادونه وکړله په تېره روژه کې موږ تقریبا تر زرګونو خلک تداوی کړل چې انشاءالله د روژې وروسته به دا لړۍ دوام لري بېلابېلو برخو کې هغه لرې پرتو سیمو کې چې هیڅ کار صحت برخې ته نه ده شوی موږ ملګري به انشاءالله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیایي او هلته به کیمپونه جوړوي جوړ کړي هم دي په دې برخو کې ټولو برخو کې فعال دي.
وعده صرف که د ځوانانو د ژوند د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د ونډې د بهبود لپاره مشخص وړاندیزونه مهرباني وکړي.
الوخیل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډېر کله کده رسنیو سره غږیږو یا مثلا یوې منطقې ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو تل مو ځوانان هڅولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیه وکړي دوی ته د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویه شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکړي تعلیم یوازینی زیور دی چې ځوانان او همدا قسم ته هیوادونه ساتي. په زمن کې بل وړاندیز مې دا دی لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکی معنا پوره پورته کولو کې که په هغه هره برخه کې وي که مثلا سیاسي برخه کې وي ټولنیزه برخه کې وي اقتصادي برخه کې وي او داسې نورو زیاتو برخو کې دي دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکی مرسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي کړي.
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترولونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکوو.
خاغل قدیر الله مرزا صاحب تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاید اوس هم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهمو پانتون څخه دی.
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره ووایم چې د پانتون اوسنی وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته. یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده. او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانی حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفق شول له پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناست دي یا په پانځای کې برخاله استادان دي، مګر انګیزه یې یو ډول مړاوي شوې ده تدریس ته، نه په ټوله معنا دي استاد علاقه شته نه دي محصل.
ځکه خو خلک چې عموما ځوانان ترلاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل ښه راتلونکي په خاطر باندې. داسې ځوانان نشته چې هغوی ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې که مایوسي هم وي که نهیلي هم وي، دوی باید هڅه وکړي، کوښښ وکړي، هم پوهنتون ته حاضري ورکړي او هم په زمن کې ښه زده کړې وکړي.
ټولو اول غټ لامل یې دا ده چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کمون نه بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په دوی چې یو محصل پوهنتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه ښه کوي چې یا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یوه لاره پیدا کړي. نو بیکاري د کریکولم چینجېدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزده کېدل دا هغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوست.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپل شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلن کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورته ورکړي. داسې څه شی نشته دي، مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینه چې هغه په خوا څلور کال پنځه کال شپږ کال په خوا یو محصل زیاته امیدواري درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلي، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوې دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفېدا مسیر نه ده معلوم چې پوهنتون نه فارغېږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کېږي، داسې یو حالت وکې کېږي چې هغوی بیکاره کېږي. نو دغه د بیکارۍ شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پوهنتون کې، په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي. یعنی که زده کړې دي وکړې هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی په دا چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه د تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتي کار پکې کېدلی شي لکه تر لګالته پاتې کېدای شي محصل پکې هغه مسله ده، او که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الوهل سیب څومره چې زه ګورم ازای سنجوامه، محصل دا هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي، نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې ده، پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خالي، بیا چې راځي بیا په همدې لالچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرای باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خالي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحال سیمستر کې ډیر تاکید په کېږي، هم په استاد باندې کېږي، هم په محصل باندې کېږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي، په ازیرای هم کوي، خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پانتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي، پایله یې منفي ده، یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي، سیم نه چې روزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیر الله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک موسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړهبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الوهل صاحب محترم، دغه مسله به نظر استادانو ته فرق په دې وکړي چې بعضي استادان په رویه کې سخت وي او بعضي صمیمانه وي، آرام وي. نو موږ خپله انجینري استادان څه چې د تیلې وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اردو فلال یا د استاد او د محصل ترمن د صمیمیت نشتون د خپل زده په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاد موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزا صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الوهل صاحب محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو، یعنې بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو، او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي سیوري ته کښېني په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کړي. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیب نشتون، دغه د انجینری طبابت بعضې نورو برخو یې پوره، د لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصلینو په وړاندې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیرالله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، یعنې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټوی پوره یو لابراتوار هم نه لرو. حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه یې پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم خیت په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي، دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زما هم داسې یم، یعنې چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشې کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده، ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کېږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوست ته نرولو هغه مونږ هدف چې شاید یا دغه کپاسیټي لري چې هغه مونږ ته لوست رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب، ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیرته خپل خبرونه تر وګرځو.
شرنګ کبي ستار دې قرار دې، شرنګ کبي ستار دې تن تن وطن مینا قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن، جڑ مینا قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن، جڑ مینا قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن، تن تن وطن.
پاڼه یاد پټال کی خوبینم کبی خیم تا سرا په خیال کی خوبینم کبی خیم تا سرا په خیال کی سمه ی سندارا تل پسور او تال کی سمه ی سندارا تل پسور او تال کی تل پسور او تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته ووایئ چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي، ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډېره ونډه د ځوانانو ده.
ډېره مننه لوخیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي، وخت نا وخت تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نا وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ته یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیڑی چې وایو خاره ونه ده، خو په زمن کې شعرم دغه شیان هم زیات وخت نه وخت. نو د ذوق خبره ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري. نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي، یوازې وي وخت نه وخت. هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي، په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي یا څوک بولي نه، نو یا خوند نه ورکوي. نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي. په نورو فرهنګي برخه کې هم مثلا مجلې جریدې هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل، دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجله چاپ نه کړي، خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني، په یوه اخبار کې ونه ویني، د یوه راډیو تلویزیوني طرفه ونه ویني. نو د دوی علاقه نور هم کمیږي. نو بیا هم د ځوانانو بنډارونو ته که چېرته وګورو یا میلو ته چې وګورو یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو، دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی، خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګوربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه، خو اوس لږ د کسات رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده، خو دلته د فرهنګیان داسې معلومه کې چې زیات علاقه مندي نه لري، هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډیره کمزورې ده، لامل یې څه بولئ؟
دلته لو خلصه مونږ که چیرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده، چې په ونډه خبره وکړو، دلته په ونډه کې په افغانستان کې او ورسره په ځان کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، په فرهنګي شیانو باندې وغږیږي، مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږیږي، په ملي هویت باندې وغږیږي، په ملي وحدت باندې وغږیږي، د دې ترڅنګ په خپله ملا باندې وغږیږي، مثلا په نوروز باندې، په سپرلی باندې وغږیږي. خو هغه شیان ځینې بعض شیان چې دوی په غږیږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي، او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي، یا دوی محدودیتونه زیات وي، نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کیږي، د دوی علاقه کمیږي، د دوی مینه کمیږي، چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي. مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږیږي، کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي. ورسره که په ملي اتڼ باندې غږیږي، دلته د دې اجازه د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي. همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې، د دې لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي، یوه ازاده رسنۍ وي، په زادنه ډول دی فعالیت وکي خپل ادبی ذوق تم د خړوبه کې واخا مخلاولي کې مثلا په یو کلتوري میلا باندې خبره وکي یا په یو غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبره وکي نو هغه امتیازات یا هغه شان دی لپاره نه پیدا کیږي چې دی هغه تور شي او په هغه باندې کار وکي او د هغه سره مینا زپاشي یا علاقه دی شعر ادب ورسره د ملي کلتور نه نه سره پیدا شي.
ګوربزوال صاحب مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روند لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګه نادر شاه کوټ کې په اسماعیل خیل مندوزیو کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو. اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي او مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بنډار به جوړ کړي. خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته. څه فکر کوئ شاعران کم شوي دي، علاقمندي کمه شوې ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل الخیر صاحب، مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څو کاله وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولویه مشاعره وه، په زرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنې د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران به دلته دعوت کېدل، دلته به راتلل، نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه. بلبل الخیر صاحب دغه مجلې خبره چې ما وکړله، په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده، دوی به خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتمن دینه خوشحالېږي په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي. د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دوی شعر خپرېده دې ته به خوښ وو. نو یو نه یو ډول د ادب لپاره، د فرهنګ لپاره یا د دې لپاره کار کېدو علاقمندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري، دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري. خو بیا هم که چېرته حکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي، دوی ته یو هغه د خیال د فکر ازادي ورکړی شي، نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي، مشاعرې اضافه کېدلی شي. مخکې مال خیر صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وه او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجې هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې د شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې، یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کوي مثلا شفاهي لنډۍ، ولسي نکلونه، بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي، یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کې د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی. بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله، دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په عدمماد باندې یوه ښه لیکنه، یوه ښه مجله په هغه ځای کې به ښه مشاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي، په دغه ځای کې به ښه مشاعره، یوه ښه میله فارم به په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقالې ولیکله شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی، د دې یوه ښه څېړنه ځوان په خوست کې وکړي، بدخشان کې وکړي، په لغمان کې وکړي، پنجشیر کې وکړي، په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخیل صاحب یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې هم وایي چې تمیر ته متوجه وه، ان تر دې چې کوم فرهنګي خلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل. په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي، هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو، یا شاعران چې وګورو، یا د ادب مینوال چې وګورو، یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخیل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق، هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي، نړیوالې رسنۍ دي، شریکې نه کړي، بلکې دوی د خپل د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې، د خپل ټویټرې طرفه، یا د خپل ټیک ټاک طرفه، د خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي، چې دغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر، چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې، یوه مینه هوا د ادب سره، مینه ورسره په څنګ کې، هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار، تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاصه د هغه خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دی تحقیق کوي په پوره پیمانه کار نه دی شوی خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چارواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي ځوانان تحقیق وکړي ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي د وطن لپاره په درد وخت دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو فهجران که دی پورسی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګیاست او زموږ غږ مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.